روغتيا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتيای پروگرام ته ز فريده هورسيفي ل خپل همکارانو سره درته خرغلاستويم. په دې خبرونه کې د پوليو یا ګوزند ناروغي په اړه باندې خبري کوو چې نن سبا ډیره د اهمیت ډکه موضوع بلل شوې ده. یو څیړنه چې نتایج یې تیرونی خپاره شوې وایي په افغانستان کې روانه شخړه او په پاکستان کې د ګوزڼ د واکسینونو په وړاندې خنډونه د دې سبب شوي چې په دې دواړو هیوادونو کې د ګوزڼ د ناروغۍ پیښې زیاتې شي. د بریتانیا په طبي ژورنال کې خپرې شوې څیړنې کې راغلي د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین که په سمه توګه ماشومانو ته ورکړی شي نو دا ناروغي په بشپړه توګه ورکولی شي. د راپور په حواله په تیر کال کې په پاکستان کې د ګوزڼ د ناروغۍ پیښې په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدې او د دې هیواد طبي ادارو 198 پیښې ثبت کړې وې. دا شمیر په 2010 میلادي کال کې 114 و. که دې ته پام وکړو دا پیښې ډېرې زیاتې شوې. په افغانستان کې هم تیر کال 80 پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې وړم کال د دې له نیمایي هم کمې، یعنې 10 د ګوزڼ پیښې ثبت شوې وې. په دې څېړنې کې ویل شوي چې په پاکستان کې د واکسینونو د رسولو د خدمتونو کمزوري د دې سبب شوي چې کمو ماشومانو ته واکسین ورسیږي. همدارنګه د پاکستان په ځینو برخو افغانستان کې وسلوالې جګړې هم د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ د ورکولو مخه نیولې ده، ځکه په هغو سیمو کې چې جګړه ده هلته د واکسینونو کمپاینونه نشي ترسره کېدی. په څېړنه کې پر دې سربیره امنیتي اندېښنې، کلتوري ستونزې او طبیعي پیښې هم هغه لاملونه بلل شوي دي چې په دې هیوادونو کې لرې پرتو سیمو ته د واکسین لاسرسی کم کړی دی. د بریتانیا د بیولوژیکي معیارونو او کنټرول ادارې څخه فلیپ مینور خبرداری ورکړی دی چې که په دې سیمو کې د پولیو د پراختیا مخه ونه نیول شي نو دا ناروغي بیرته هغو سیمو ته هم خپرېدی شي چې د ګوزڼ له ویروس څخه پاکې دي. نوموړي ویلي که په یوه هیواد کې د پولیو یا ګوزڼ وایرس وي ټوله نړۍ په خطر کې ده. د ګوزڼ ناروغي چې ماشومان فلج کوي په 1988 میلادي کال کې د نړۍ په 125 هیوادونو کې خپره شوې وه، خو اوس یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د هغو هیوادونو په لیست کې پاتې دي چې لا هم د ناروغۍ پکې شته او نور هیوادونه د پولیو له وایرس څخه پاک اعلان شوي دي. هندوستان په تیرې فبروري کې له دې لیست څخه په دې هیواد کې د واکسینونو د څو پراخو کمپاینونو له بریالیتوب څخه وروسته وایستل شو. په افغانستان کې او همداشان په پاکستان کې په تیره په سرحدي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې چې ډیر زیات افغانان اوسیږي او تګ راتګ کوي، دغه مسله د دې سبب شوې ده چې دا ناروغي د افغانستان د روغتیایي چارواکو په وینا په افغانستان کې ډیره شوې ده. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ د دې سبب کېږي چې د ناروغي ویروس له یوه هیواده بل ته په اسانۍ ولاړ شي. بلخوا په سرحدي سیمو کې خلک واکسین ته ځنه خکې،
وټاپور، مروره، سرکانی او خاص کونړ، په دې کې یو څه رد شته، یعنی د منطقي د مسولینو یو تصمیمي رد نه دی، شخصي یا منطقي کې څوک مسله ته هغه سړی وایي زمانه دي خو ځینه تاییدوم. زموږ په سرحد کې واقع شته لکه باجوړ او دیر او په دې علاقو باندې شته دی، نو موږ کونړ ته خطر ډېر زیاته ده. موږ دې خطر ډېر زیات تاکید کوو چې په سرحدي ټیمونو باندې کار کوو، څوک ماشوم که دی خورا دي کوه خورا دي چې هغه بیا واکسین پاتې نه شي، دې خطر زموږ تاکید زیات دی.
خو هغه خلک چې د واکسین په اهمیت پوهیږي، حتی په همدغه کونړ کې او په همدې سرحدي سیمو کې، دوی خپل ماشومان واکسین کوي او هغه میندې او پلرونه ګرام بولی چې خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي.
زما نوم وحدت دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. معلومه خبره ده چې دغه ټولو امراضو مخنیوي دپاره واکسین چې ډېر مهم دی او باید د دې مخه څوک ونه نیسي.
خنو د نن په پروګرام کې په همدې مسلې باندې خبرې کوو او ډاکټر صیب اکرم ملک زی له جرمني څخه او ډاکټر صیب میوند ایوب احمد زی په کابل سټډیو کې راغلی دی. دواړو ته ستړي مشي ویم، ډېر ښه راغلی ډاکټر صیبانو ازادي راډیو ته. دوی به راته خبرې وکړي او دا به د دې مسلې په اهمیت به نور هم رڼا واچوي چې ولې د پولیو یا ګوزڼ ناروغي دومره مهمه مسله ده چې په نړیواله سطحه باندې دومره ډیرې څیړنې ورباندې کیږي او په دې باندې ټینګار کیږي چې باید په یو هیواد کې حتی یوه پیښه هم پاتې نه شي تر څو نړۍ د دې ناروغۍ نه خوندي وي. که تاسو په ځانګړې توګه باندې په دې اول کې همدا خبرې وکړي چې دا موږ وایو پولیو ګوزڼ او پولیو او وایرس دی او دا دی، یو لنډه باندې یو معلومات وکړي چې دا اصلا څنګه یو ناروغي ده؟
د سلام نوروز ته زوایم فایده جانې ته پولیو ناروغي د لاتینی ژبې نه اخیسته د یونانی ژبې نه اخیسته چې پولیوس په لاتینی په یونانی ژبه کې خرته وای او میلوس مغزو ته وای، یعنی د بدن د خړو مغزو یا د مغزو هغه خړه برخه چې دا هغه ناروغه کیږي. کلند ډول باندې هم دا یو رقم ویروس ته ډیر ورکوټه ویروس ته چې اندازه یې سړی وویل شي چې دیش نانوګرام ده، یعنی که یو متر سړی واخلي هغه یو میلیارد اندازه ورکوټه کی دومره ورکوټه شي، یعنی دیش می نانوګرام ده. نو دا یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو کې خصوصا د 3 کلنۍ نه تر 8 کلنۍ پورې ډیر ماشومان پرې اخته کیدي شي. هغه د اخته کیدو لار به ویروس ته وایو او حتی غټان هم پرې اخته کیدي شي.
ها د ډاکټر صاحب بل ګروس ته به په دې باندې خبرې وکړي چې په دغه ناروغي هغه چا خبره په اول ځل د څنګه پیدا شو، د ناروغي څنګه انسانانو د ناروغي و پیژندل ممکنه ده. دا به هم اوریدونکو ته جالب وي چې په دې باندې بیا لګروس ته راته خبرې وکړي. ډاکټر صاحب میوند ته به هم خلا راغلاست ویمه. ډاکټر صاحب تاسو خو دا اوس په افغانستان کې یو هلته دا د پولیو د ناروغي پیخي چې د څنګه راپورونو کې وایي شي د دې په ځای باندې چې کمی شي او رسپورس ډیریږي، لکه نړیوال روغتیایي سازمان څو کاله مخکې لا دا خبره کوله او داسې هیله سرګندوله چې په 2010 کال کې به افغانستان د یو هیواد شي د پولیو نه به پاکي، خو برعکس قصه بل قسم روانه ده او پیخي ورځ په ورځ ډیریږي. تاسو د یو ډاکټر په توګه چې هلته په افغانستان کې یو خدای لتونه ویل کیږي چې بی امنی ده، ډیرو ځینو ته کمپاینونه چې کیږي د واکسین نه رسیږي، تاسو یې نور څه لتونه بولئ چې فکر کوئ چې ډیر مهم دی او باید ورباندې خبري وشي او خلک ورباندې پوه شي؟
مننه فریده جانې. ته د ما په نظر باندې ټولو مهم خبره چې دا هغه په ټولنه کې د واکسین لپاره د سي ډیماند نشته، لکه خلک دا اصلا د سي خپل وظیفه نه ګڼي چې ګني مونږ باید خپل ماشومان واکسین کو. اوس که بی امنی ده، که مونږ د بی امنی دومره غټ فاکتور نسی کېدلی د مونږ په هیواد کې د واکسین مخه ونیسي، ځکه په ډیرو ځایونو کې سره د دې امنیتي مشکلات مونږ لرو او غلطه واکسیناتوران زی، ځکه هغوی د خپل د اماغ منطقې نه دي او خلکو ته واکسین رسوي. خو که چیرته کوم کورونه د واکسین نه پاتې کیږي په بیلابیلو ستونزو له کبله، شاید دغه ټیمونه هغلته صحیح شکل باندې کار ونه کړی سي یا په دې وجه باندې کار ونه کړی چې وروسته پې هم مانیټورینګ نشته دی او د واکسیناتوران چې دا د خپل هماغه د منطقې خلک دي، نو د دوی دپاره د امنیت د نظره هېڅ ستونزه په منطقه کې نه وي. خو کوم خلک چې د مرکز نه د دوی د مانیټورینګ دپاره ځي او دغه ټیمونه څاري، د هغوی دپاره په سیمه کې واقعا ستونزې شته دی. خو که چیرته ټولنه کې خلک دا وغواړي چې ګنې مونږ باید خپل ماشومان واکسین کو تر څو د ګزر نه مخه ونیسو، نو بیا انشاءالله د مونږ ټول مشکلات حل کیږي، ځکه کلینیکونه د مونږ په هره برخه کې شته او مونږ داسې پلان هم لرو چې خپل د ټلیفون نمبرې هر د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسو تر څو د هغې د لارې که چیرته د چاته د واکسین نه رسیږي یا د واکسین پر رسولو کې هغوی ته سستون ځي، نو هغې مونږ ته په دې برخه کې خبر راکړي. نو که چیرته په ټولنه کې د واکسین دپاره ډیمانډ زیات سي، نو ما په نظر باندې به مونږ،
یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې
لږ وخت کې،
یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې دغه تاسو د ډیمانډ یا غوښتنه چې وایي د خلکو، یعنی که د خلکو تقاضا ډیره شي او خلک په دې باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو بیا به دا کم شي. ښه ډاکټر صاحب ملک زه د مخه ما یو خبره وکړه، که په دې باندې خبرې وکړو لکه دغه راپور کې مو ویلي چې یو وخت 125 هیوادونه په نړۍ کې چې په دې کې د پولیو پیخې ډېرې زیاتې وي او ډېر زیات انسانانو چې هغوی د دې ناروغۍ له امله فلج شو او بیا ډېرې زیاتې ستونزې وي. خو نن سبا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې، حتی په دغه خواوشا د افغانستان نږدې هیوادونو کې، دا اصلا یوه ناروغي یعنی نشته، هلته محو شوه. کیدې شي لګي خبرې وکړي په دې باندې چې دا اول ځل څنګه پیدا شوه، بیا دا څنګه رورو دا محو شوه، او په دې باندې کې لګ رڼا واچوي، دا به کیدې شي جالبه یې اوریدونکو ته.
فریده جانې، د 13 پیړۍ نه وروسته په اروپا او امریکا کې دا نور ناروغي چې وه د پولیو یا د ماشومان د ګزړن ناروغي، داسې برخه برخه په ځینو سیمو کې به وه، بالکل غونډ د وچې نوې نیولې. علت دا و چې هغه وختو کې موټرونه، الوتکې او ترانسپورتي وسایل لږ و، نو خلکو یو بل سره ډیر تک را تک نه درلودو، نو په دې وجه باندې ځینې ځینې ځایونه به یې نیولي وو. خو کله چې بیا ترانسپورتي وسایل ډېر شو، خلکو خپلو منځو کې تک را تک شروع شو، نو دا ناروغي هم زیاته شوه. نو څنګه چې مخکې مې وویلې، زیاتره ماشومان نیسي خو بالغان هم نیسي. د بالغانو د ډلې نه یو ډېر مشهور کس د امریکای جمهور رئیس فرانکلین روزولټ، چې دا هتا په 90 کلنۍ کې په دې پولیو ناروغي باندې اخته شو. دا یې په ډیرو سختیو باندې دا یې په لکړو بیا ګرځېدی شو. اخر داسې شو چې دا بیا په کراچۍ کې کېناسته، او دا یې په دې باندې شرمېده چې دا ناروغه ده، هتا کراچۍ کې خپل عکسونه یې نه دي اخیستي. د ډیرو څېړنو وروسته 2003 کال کې بیا وویل شو چې کېدی شي دا به پولیو نه وه، دا به یو بله ناروغي وه چې د پولیو ته لږ څه ورته نښې لري، چې ګویان بارې هغه هم یو نویرویل ناروغي ده، خو سل په سل کې لا معلومه نه ده. نو مطلب مې دا دی چې په دغه ناروغي په جرمني کې هم ډېره وه. په 1900 کال کې یو جرمنی د یعقوب هاینه په نامه هغه وزیږېده. هغه خپله د یو رستوران خاوند زوی و. هغه غوښتل چې د ده زوی بیا د عیسوي مذهب روحاني عالم یا مذهبي عالم شي، زوی هم غوښته. خو کله چې د زوی بکالوریا خلاصه کړه، دی لاړ د خپل تره کور ته چې ویرڅو کې د ده تره یو اورتوپیدي ډاکټر و. هلته چې لاړ هغه وکته چې دا څومره تره مې د خلکو د پښو د ملاګانو او د حتی د شلو کسانو علاج کوي. نو دی بیا پاڅېده چې عیسوي مذهب تحصیل یې پرېښوده، هغه بیا خپله طب شروع کړو. لنډ وخت کې دی یعقوب هاینه دومره ډېر طبي پرمختګ وکړه چې په 1940 کال کې یو کتاب یې ولیکه چې هغه لومړنی د پولیو برخه کې په حساب کتاب و، چې ولیکل چې د ماشومانو د پښو د شلیدو ناروغۍ. بیا شل کاله وروسته دا کتاب یې دومره نوی کړ چې په 1960 کال کې د ده یو بل کتاب راغی چې هغه نوم یې کېښود سپینال کیندلیمون، یا دا چې د ماشومانو د ګزڼ د ملا تیر ناروغۍ. نو دا لومړنی د پولیو کتاب و. نو دغه جرمنی ډاکټر چې یادمې کړه چې یعقوب هاینه، د ده په نامه باندې نن طبي نړۍ د پولیو ناروغي هم وایي چې هاینه میدین کرانکایت، یا د هاینه میدین ناروغي. میدین بیا یو نارویجنی ډاکټر و چې دین وروسته بیا څېړنې په دې برخه کې وکړې. نو په دې چې ده دومره لاسته راوړنې وکړې، نو بیا د همدې یعقوب هاینه یوه مجسمه نن د امریکې په جورجیا په ولایت کې یو الته یو طبي موزیم کې یو دی دیوال کې 10 کسان دي چې دا هغوی مجسمې ایښي دي، چې د دې ډاکټر هاینه مجسمه په برونز کې هم په دیوال باندې ایښودل شوې ده.
بیا نو وروسته دې باندې خو لکه تاسو چې ویلې چې مثلا په ډېره لوړه سویه باندې چې د جمهور رئیس باندې دا شک و چې ممکنه دغه پولیو ناروغي ولري او په ډیرو هیوادونو کې وا، بیا دغه زغوړم په دې باندې پوښم چې په دالویدیزو هیوادونو کې دغه د پولیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې څنګه پیل شو او څنګه روانې وي، کېدای شي دا یو ښه مثال وي د افغانستان لپاره.
بیا نو وروسته کله چې دا ناروغي معلومه شوه، د دې په مقابل کې بیا واکسین هم جوړ شو. بیا په جرمني کې، خصوصا بیا په هغه ختیځ جرمني کې چې د ډېر په نامه یادېده، هغه په 1960 کال کې د واکسین جبري واکسین شروع شو تاسکو دلاري. بیا دوه کاله وروسته غربي جرمني چې بوندس ریپبلیک دوه چنته وي، دلته بیا هغه هم جبري واکسین شروع شو. په مجرد دې چې واکسین شروع شو، د مړو شمېره دومره کته شوه چې بیا په 1990 کال کې جرمني د پولیو نه تش اعلان شو. نو د وروستۍ پیښه چې جرمني کې شوې ده 1992 کال کې وه، چې هغه هم د بل ځینه یو څوک راغلی او جرمني ته چې پولیو باندې اخته و. یعنې د تاسکو برکت، هغه د پولیو په مقابل کې تاسکو برکت دومره ډېر و چې نن تقریبا اروپا ویل کېږي د پولیو نه بالکل پاکه ده.
ډاکټر صاحب میوند، دغه اوریدونکو ته به دا هم ډېره زیاته په زړه پورې وي چې په دې باندې پوه شي چې یو کس څنګه دغه وایرس مونږ وویلې، ډاکټر صاحب توضیح کړو چې څنګه شی دی. نو دا څنګه یو انسان دی باندې اخته کیږي، یو ماشوم څنګه دی باندې اخته کیږي؟
مننه. د مخکې دی نزدې پښتون تراسم غواړم په دغه تاریخچه برخه کې یو دوه خبرې زم د ډاکټر
صاحب مهرباني وکړئ، جالب ده خبرې وکړئ.
په 1900 کال کې، په 1900 پاتل سوا او اتیا لسیزه کې تقریبا دغه پولیو چې دی یو بیل ناروغي په شکل باندې و پیژندل شو. بیا ورسره دی نه په 1900 کال کې د دی پولیو وایرس څه دی دا کشف شو. خو که مونږ وګورو په 1952 کال کې په امریکې کې 1000 پېښې د پولیو سوې راجستر شوې وي، او د هغې نه وروسته امریکې کې د پولیو واکسین شروع شو، او د هغې د برکته په 1980 کال کې په امریکا کې پولیو په بشپړه توګه باندې محو شوه. په 1980 پېښه چې په امریکې کې راجستر شوې وه، لکه رکر صاحب د جرمني تاریخچه ویلي، په 1990 کال کې په امریکې کې اخرنۍ پېښه راجستر شوې وه. د دې نه وروسته په 1980 کال کې لکه چیچک چې په افغانستان کې هم محو شوی، د ټول نړۍ نه محو شو. نو د دې د چیچک محو کېدلو د خلکو سترګې دې تکړې چې کینی پولیو او نورې ناروغۍ به هم د واکسین په واسطه باندې بشپړه توګه باندې محو شي. هماغه و چې په 1980 کال کې د نړیوالې روغتیایي ادارې تر مشرۍ لاندې یو د پولیو د محو کولو دغه نوښت چې و دا شروع شو، او د هغې د برکته د 1980 نه تر 2010 کال پورې د پولیو په پیښو کې 99% یا 99% کې کموالی راغی. چې په 1980 کال کې تقریبا 350,000 د پولیو پیښې چې وي اټکل شوې وي، خو په 2010 کال کې یوازې 1,252 پیښې په ټوله نړۍ کې وي. او سږ کال په 2012 کال کې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو په کمترینه جغرافیه کې د پولیو پیښې شته دي. یعنی 2012 داسې کال دی چې د نړۍ د بشریت په تاریخ کې ډیره لږه ساحه چې د پولیو نیولې چې دا د افغانستان او پاکستان په منځ کې سرحد دی، او د نایجیریا شمالي برخې دي. د 1980 کال کې هغوی
فرحال ډاکټر صاحب دا تاسو دواړو خبرې وکړې په پرمختللو هیوادونو کې چې کلونه کلونه مخکې لسیزې مخکې په دوی په هیوادونو کې دغه پولیو یا ګزړ محو شوی دی، او غټې لتې هم همدا دی چې خلکو ماشومانو ته واکسین کړی دی. په دې باندې تاسو خبرې وکړلې، جالبې خبرې وې. خو را به شو په ځانګړې توګه باندې افغانستان ته. او زما اساسي پوښتنه همدا وه چې اوس نو هغه اورېدونکي چې زموږ آواز اوري غواړي په دې باندې پوه شي چې ښه ولې دا مسله دومره د اهمیت وړ ده. تاسو وایي چې اوس په نړۍ کې اسي ګوتو په شمار درې هیوادونه دي چې په هغې کې افغانستان او پاکستان هم راځي، چې پکې افغانان ډېر اوسیږي. نو دغه جالبه د دوی د پاره چې ولې مثلا دغه یوه پیښه هم وایي چې که اوسي دا خطرناکه ده، کېدای شي بیا دغسې یو ناتار رامنځته کړي چې حتی د نړۍ نور هیوادونو ته خطر پېښ کړي. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه عیسی خان پردیس له کونړه. د روغتیا پروګرام دی د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن په اړه باندې که پوښتنه کوي نو لطفا مهرباني
وکړه.
ډاکټر صاحبان به خامخا درته معلومات درکړي چې پولیو واکسین څنګه اثر کوي، څنګه جوړ شوی، او استا خبره څنګه ایجاد شوی. کور دی ودان. ښه ډاکټر صاحب، میوند را به شو همدې خبرې ته چې څنګه یو ماشوم دغه ویروس بدن ته راځي او په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي.
دغه وایرس د پولیو وایرس د خولې د لارې د بدن ته داخليږي. بیا په بدن کې په دوه برخو کې، یو د مونږ بلووم یا د خولې د وروستۍ برخه ده، او دویم په کولمو کې. په دغه دوه برخو کې د خپلو مربوطه خزو سره په تماس کې راځي، او د انسانانو د حجرو ته داخليږي، هلته پکې تکثر کوي، او بیا د همدې د لارې یو برخه وینې ته داخلیږي، یو څه بقایه وي چې هغه د غایته مواد د لارې تراکیږي. کله چې د غایته مواد د لارې تراکیږي، نو دغه د غایته مواد چې کله د نور انسانانو د اوبو او خوراکي موادو یا لاسونو سره په تماس کې راسي، نو هغه نور انسانانو ته د دې انتقال صورت نیسي، او په دې شکل باندې نور انسانان هم چې نور انسانانو دیو د پیو ټوله ټولنه کې دغه وایرس څه دی خبريږي. او دغه د دې خبرېدنه څه ده، ډیره خطرناکه په دې ده چې دغه هر ځای ځان ته ګوري. کله 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 څه دسی وسی چې په یو منطقه کې د واکسین پوښښ کمی، غلطه واکسین لږ خلک واکسین شوي، دا وایرس هماغه ځای رانیسي. د دې مثالونه مونږ په دې وروستیو وختو کې تاجکستان کې دغه سیوا حمله دی وایرس وکړه په دې وروسته 2010 کال کې. حتی په اروپا کې سره دې چې کلونو کلونو راهیسې په اروپا کې پولیو د منځه تللې وه، په روسیه کې بیا پیښې ولیدل شوې، همدغسې په چین په هیواد کې په دې وروستیو وختو کې. نو دې دا ثابته کړه چې کینه دا وایرس کوم سرحد نه لري، او هر وخت چې د واکسین پوښښ کم سي او لکه چې عمومي نړیوال لارښودونه دا وایي چې کله چې یو ماشوم هم په ټوله نړۍ کې دغه وایرس ځان سره ولري په ټوله نړۍ کې هیڅ یو ماشوم د پولیو نه محفوظ نه دی، هغه د خطر لاندې دی. نو په همدغه خاطر باندې دې ناروغي ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. همدارنګه اقتصادي اهمیت یو ډیره لویه ضربه ده نن سبا د بشریت اقتصاد ته. که چیرته مونږ د پولیو محو کو نو په تخمینی ډول سره د 40 تر 50 بلیون ډالر به مونږ نړۍ به په دې برخه کې فائده وکړي او د پولیو په محو کولو سره.
یعنی دا د دې منظور دا دی چې ښه او به هم دې مسله کې به پاتې شو. یعنی چې تاسو دا ویلي چې پولیو محو شي نو دومره ګټه به نړۍ وکړي، دا ګټه په دې حساب باندې چې د واکسین په حساب کنه چې معیوب کسان کمیږي، هغه کسان چې نشي کولای بیا حرکت وکړي، دا غوډې د
بغیر د دین بغیر د معیوب د کسانو. یعنی کنن په 1930 کال کې مونږ دغه د پولیو د منځوړلو د نوښت سودا نو شروع شوی. نو نن سبا به اته میلیونه داسې خلک به په پولیو باندې اخته وي چې هغوی نن سبا په خپلو پښو باندې ګرځي. نو د دې بشریت د خپل چې انسانانو ته کومه مستقیمه ضربه رسیږي، د هغې نه بغیر یوازې اقتصادي برخه یې چې د پولیو په واکسین باندې او د دې ناروغۍ د لمنځوړلو دپاره په مصرف باندې رسیږي، نو د دې تخمین چې د 40 تر 50 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی دی.
ډاکټر صاحب مننه تاسو نه. ډاکټر صاحب ملک زه دا ډاکټر صاحب میوند خو ډیر خو ساده الفاظو باندې ویل چې څنګه یو ماشوم اخته کیږي او دا مسله یې ډیره زیاته، یعنی نظافت سره او پاکۍ سره د لاس او مثلا د اوبو او د خوراک او د سره ارتباط ورکړو چې یعنی که پاکی صفائی ته پام ونشي نو په ډیره اسانۍ بیا دا ویروس راتلی شي بدن ته د ماشوم. نو چې کله راغی دا او ماشوم ورباندې اخته شو، نو د هرې ناروغۍ خو خپلې نښې، مثلا یو ناروغي چې څوک پکې درد لري بلکې تبه لري، د پولیو څنګه دی؟
د ځانې پولیو درې پړاو لري. لومړی پړاو کې هغه دا دی چې لکه عادي د ژمي طبیع غوندې سړی ته تبه پیدا کیږي، سړی ستړی وي، سړی نس ناسته کوي، نو دا هغه مرحلې دي چې دا پولیو لا د انسان اندا مغزی ندی نیولی، دا لکه طبیعی غنی سری بانی تیزیگی. نو سری چوی نوی پینزه نوی پسلو که زیادر کسان دی خکیگی، خوی او برخ بیا نخکیگی اغا دوم پڑاو ترازی، او اغا دوم پڑاو بیا داده چه اغا ده انسان مغزو یا برخ نیسی، خو من تا سری فلچیگی نی چه اغی برخ که بیا نو لاپس یا تو رازی روستا چه سری اختاو اغی نو روستا بیا تو رازی تبا نکی، بیا سری بانی بیا ده سری تبا رازی، سری سترستو مانی، او حتی هر د بدن غړی خوځولی نه شي، او بالکل داسې وي لکه نیمای فلج غوندې. من تا د فلجتوب نښې پکې نشته، خو که چېرته بیا دا پړاو هم تقریبا نوي په سلو کې ښه کېږي، او ډېر لږ کسان دي چې هغې باندې بیا درېیم پړاو راځي. درېیم پړاو بیا دا دی چې هغه نو په رښتیا هم هغه د ګزڼ نښې دي، سړي باندې بیا ډېره زیاته تبه راځي، د هغې نه وروسته د انسان بدنونه چې دي داسې دي لکه په رښتیا فلج غوندې، او ډېر سخت درد انسان باندې راځي. نو دا بیا هغه وروستی پړاو دی چې موږ ورته رښتیا پولیومیلیټس یا د ګزار ناروغي وایي، چې دا نو بیا په رښتیا سره ورباندې بیا اخته دی. په دا مرحلې ته چې څوک ورسېده، بیا نو هغه په رښتیا هغه بیا نو ګزار وایي فلجېږي او هغه بیا نښه کېږي.
ډاکټر صاحب، دا یوازې همدا پښې خوا فلجېږي که نه، کولی شي لاسونه هم فلج کړي یا د بدن کومه بله برخه فلج کړي؟
ځان اندې پورې دا چې د مغزو کومه برخه نیول شوې ده، هغه برخه چې زیاتره خو هغه برخه نیسي چې د انسان د پښو کنټرول یې مغزو پورې تړلې ده، او کله کله بیا نور ری برخه د مغزو هم نیسي، چې د مثال په توګه د لاسونو برخه. نو هغه ځینې کسان دي چې لاسونه نه هم فلچي، او ځینې کسان دي چې حتی د سینې عضلات هم نیسي. یعنی لنډه دا چې سړی بیا تنفس نشي کولی، تنفس چې انسانونه کړی چې تنفسي عضلات کارول یې ده، سړی مړ کیږي ورباندې. یعنی دا هم وژونکی
ښه. تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. ودان د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به ډاکټر صاحب اکرم ملک زی او ډاکټر صاحب میوند ایوب احمد زی دواړه په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدی شي د پولیو د ناروغۍ مخنیوی وشي، د واکسین په اهمیت به راته نورې خبرې هم وکړي او کورنیو ته به معلومات ورکړي.